ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ದಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
ಸ್ಥಳೀಯ ಸೇವರೆ ದುಂಕುದಾದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ದಿವ ರೇಡಿಯೋ ದ ಯಕ್ಷಂಬೆ ಉರಸ್ ಕಾಲ್ವಜರಶ್ ಪಾಡಸಂ ದ ಸಿತಂಬರ್ ದ ಮೇ ಅಸ್ತಿ ಸಲರ ಮನೆ ಠದ پا پاکستان کی وقت سوئی دی پا ماخستان اتھا بجے پا افغانستان کی دماغ شامونی میں او دلتا پا واشنگٹن کی دورزی ایوولس بجے سوئی دی دا وائس اف امریکہ دیو ریڈیو یو وساتا خبری خبروانا کی زمستا سکور بنا کلسوم کاکر
او زا نصر کاکر
تاستا بدی خبروانا کی شراغ لاستوی ایو دا خبرونو تفصیل در توران دی کوو خواول در توی ایو سی دا خبرونو سر تکی سدی
د پاکستان مرکزی کابینه چین سره د اوږدمهاله دفاعي لوزنامې لپاره د خبرو کولو منظوري ورکړې. څېړونکي وایي دا لوزنامه به لنډې ګټې ولري او باید چې پاکستان خپلواکه تګلاره خپله کړي.
دفاعي معاهدات ډېر ښه شی هم دي. اصولا وګڼم چې پاکستان ته پکار دی چې انډیپنډنټ فورن پالیسی ساتي، یعنی چې امریکې سره ځان امریکې جولای کې لري کېږي چین هم نه.
د افغانستان پکتیکا ایالت عمومي ولسوالۍ طالبانو د نیولو متضاد راپورونه راغلي. طالب وسلوال داوا کوي چې ولسوالۍ قبضه کړې ده. حکومتي چارواکي وایي سیمه په کنټرول کې ده. یوازې یوې امنیتي پوستې پر شا سوې دي.
او د نړۍ د شلو اقتصادي هیوادونو غونډه نن په چین کې په رسمي ډول پیل شوې. د غونډې په ترڅ کې صدر باراک اوباما او شي جین پینګ د ملاقات په مهال په دوه اړخیزه همکاریو زیاتولو باندې خبرې کړي. بلې خوا امریکا او روسیا په شام کې د ډزبندۍ لوزنامې ته نږدې سوي دي.
اوس خبرونه درته وړاندې کوو په تفصیل سره.
د پاکستان مرکزی کابینه له چین سره د اوږدمهاله دفاعي تړون په باب د خبرو اترو اجازه ورکړې. ځایي مطبوعات د چارواکو له خولې وایي دغه منظوري تیره میاشت لاهور کې د وزیر اعظم میانوا شریف په مشرۍ کې ترسره سوې غونډه کې ورکول سوې. دا خبر په داسې حال کې منځته راغلی چې یوه اونۍ وړاندې امریکا له هندوستان سره یوه لوزنامه لاسلیک کړه چې له لورې یې دواړه هیوادونه یو د بل خاوره، فضايي حدود او سمندري مرکزونه د بیا رغونې او لېږدونې لپاره کارولی سي.
پاکستانی طالبانو ویلی د افغانستان په پکتیکا ولایت کې یو ډرون برید کې لږ تر لږه لس طالب وژل سوي چې پکې دوه مهمه کمانډران هم شامل دي. د ټي ټي پي یا طریقې طالبان پاکستان یو ویان محمد خراسانی مطبوعاتو ته ویلي د ټلیفون د لاره چې دغه طالبان د پاکستان قبایلي سیمې کرمی ایجنسی ته روان وو، خو نور جزئیات یې نه دي ورکړي.
د پاکستان قبایلی سیمه محمد ایجنسی کې پولیټیکل چارواکي وایي د تحصیل ساپو په لاندې چمر کند سیمه کې د سړک لغاړې بم چاودنه کې د ملیشي یو عسکر وژل سوی. د دوی په وینا عسکر په هغه سیمه کې په امنیتي ګزمه و چې چاودنه ورباندې وسوه. د تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار ډلې د دې پیښې مسؤلیت پر غاړه اخیستی او وایي دا د حکومت په ضد د عملیاتو برخه ده.
د پاکستان پولیس سره نږدې د پکتیکا ولایت عمومي ولسوالۍ د سکوت په اړه متضاد راپورونه ترلاسه سوي دي. وسلوالو طالبانو ادعا کړې ده چې پکتیکا ولایت عمومي ولسوالۍ له افغان امنیتي ځواکونو نیولې ده، خو افغان چارواکو د وسلوالو طالبانو ادارت کړې او ویلي دي چې د ولسوالۍ د افغان امنیتي ځواکونو په لاس کې ده. د دې ولسوالۍ دوه امنیتي پوستې وسلوالو طالبانو نیولې دي. په دې اړه د پکتیکا ویان نبی الله پیرخیل د ریډیو ته ویلي دي چې یوازې یوه امنیتي پوستې وسلوالو قبضه کړې ده، کم چې به ډېر زیر برته ځینې ونیسي. طالبانو دارنګه هم خبرونه خواره کړي دي چې د دغه ولسوالۍ کې د یو شمیر پوستو په قبضه کولو سره سره ځینې افغان امنیتي چارواکو ته مرګ ژوبله هم اړولې ده. خو د پکتیکا ولایت چارواکي وایي د دې ټول اداوي متضاد بیانونه ورکړي دي.
افغان چارواکي وایي سرشار کابل او کندهار ترمنځ لوی سړک باندې یوه خونړۍ ترافیکي پیښه کې لږ تر لږه 3 کسان مړه او 14 نور ژوبل دي. چارواکي وایي دا پیښه نن د یکشنبې پر ورځ سهار وختي د زابل ولایت په سیمه کې رامنځته شوه.
بنگلاديش کې د مخالفه ډلې جماعت اسلامي یو بل مهم مشر میر قاسم علي په بنگلاديش کې د ډاکا شهر سره نږدې تیدندې کړل سوې دي. میر قاسم د کال 1991 جنگ کې په دغه مهال د جنگي جرمونو ترسره کولو په تور مجرم ګرځول سوې وو. په دې هکله نور تفصیلات راکړئ زموږ همکار بختور شاه.
په بنگلاديش کې د شیخ حسینه واجد آزاد خیال حکومت په کال 2010 کې د جنگي جرمونو عدالتي ټریبیونل جوړ کړی دی چې تر اوسه یې د کال 1991 په جنگ کې د جرمونو په تور د جماعت اسلامي 15 مشران پانسي کړي دي. د بنگلاديش سپریم کورټ د نهه په ورځ د میر قاسم علي اخیری خواست رد کړو چې وروستو نوموړي د صدر نه د معافی خواست هم ونه کړو د کم د پاره چې د خپل جرم منل ضروری وي او هغه خپل جرم منلو ته تیار نه و. په میر قاسم علي جرم وو چې کال 1901 کې یې په جنوبی ساحلی خار چټاګان کې د پاکستان پلو ملیشې مشري کوله او په هغه سیمه کې د تشدد یو زندان یا ټارچر سیل هم جوړ کړی و چې پکې یو زلمی د تشدد په وخت وجلې هم و. ولې د بنگلاديش جماعت اسلامي ډله دغه تورونه بې بنیاده بلي او وای دا د حسینه واجد د حکومت لخوا د خپلو سیاسي مخالفینو زورنه ده. د کال 1901 په اخره کې د پاکستان نه د جدایي په جنگ کې د بنگلاديش جماعت اسلامي ډلې د پاکستان د فوز ملګرتیا کوله. دغه جګړه کې هندوستان د بنگلاديش د ملت پاله انقلابي ډلو مرسته وکړه او د دوو هفتو د زورور جګړې وروسته د پاکستان فوز سلامی شو او د بنگلاديش ازادي تسلیم کړه.
دا وایس اف امریکا ټي و رادیو ده.
امریکا او روسیه په شام کې د ډزبندۍ لوزنامې ته اخیری بڼه ورکولو باندې کار کوي ترڅو هغه جنگ ځپلي هیواد کې د نورو بشري مرستو رسولو لپاره اجازه ورکول سي. داسې څرګندېږي چې دواړه هیوادونه لوزنامې ته رسیدلي خو خنډونه اوس هم شته. هیله ده چې د امریکا صدر باراک اوباما او د روسیې صدر ولادیمیر پوتین به د شلو شتمنو هیوادونو د سرمشریزې غونډې په مهال یو له بل سره غیر رسمي لیده کاته وکړي خو راپورونه وایي تر اوسه په دې اړه څه تیاری نه دی نیول سوی. تفصیل راکوي شعیب زاده.
د چین په هنجو خار کې د نړۍ شلو اقتصادي هیوادونو د روانې غونډې په ترڅ کې امریکا او روس د شام په اړه خبرې اترې کوي او امکان دی په دغو خبرو اترو کې دواړه هیوادونه په شام کې د بشري مرستو رسولو باندې راضي شي. که څه هم امریکا او روس په دغه معامله اخري معاهدې ته نږدې شوي خو په دغه کې لا هم خنډان موجود دي. په چین کې د جی 20 غونډې په اړه داسې هیلې هم څرګندېږي چې د امریکا صدر باراک اوباما او د روس صدر ولادیمیر پوتین هم غیر رسمي خبرې اترې وکړي خو په دغه اړه لاسه انتظامات نه دي شوي. نن د امریکا د خارج چارو سکرتر جان کیری خپل روسي همسیال سرګی لاوروف سره د ملاقات وروسته ویلي دي چې ځینې داسې مسلې شته چې موږ پرې نن خبرې وکړي او سبا یعنی د ګل په ورځ به بیا هم خبرې کوو او ګورو به چې په دغه مسلو څه نتیجې ته رسیدی شو او کنه او د دغه په نتیجه کې به موجوده فاصله کم شي او کنه. د روس نائب خارجه وزیر سرګی ریبیوک بیا ویلي دي دواړه خواوې په معاهده ته نږدې شوي او دا وخت د جنگبندۍ عملي کولو مهم کار باندې خبرې پاتې دي. دغه په وینا په دغه هر څه کې تر ټولو مهم ګام به دا وي چې دغه هر څه څنګه سرته ورسول شي. تر څو چې موږ دغه کار سرته نه وي رسولی موږ دا نه شو ویلی چې موږ کامیابي ترلاسه کړې ده.
تاسو وایس اپ امریکا ډیوه ریډیو اورئ.
د چین شهر هانګاډو کې د شل هیوادونو مشرانو غونډه جی 20 کې دوسرا په چین کې صدر اوباما پر راتګ تاوتریخوالی جوړ شوی. د شنبې په ورځ چې کله د امریکا ولسمشر اوباما چین ته ورسېدو د الوتکې ځای د کښتو لپاره د جهاز زینې لرې کړل شوی و او هغه سور درې چې د استقبال لپاره نورو مشرانو ته ورکړل شوی و هغه هم لرې کړل شوی و. د دې وروسته د چین چارواکو او د سپینې ماڼۍ د خبریالانو ترمنځ تاوتریخوالی هم راغلی و.
د امریکا صدر باراک اوباما او د چین صدر شی جین پینګ ژمنه کړې چې هیوادونه به په پراخو امنیتي، تجارتي او روغتیایي چارو لا نور نږدې کار کوي. دواړو مشرانو د شنبې پر ورځ تر 3 ساعتو پورې ملاقات کړی خو تر دغه ملاقات له مخه د صدر اوباما و هانګ ژو ته د رسیدو په وخت د سپینې ماڼۍ د مامورینو، امریکایي خبریالانو او د چین د امنیتي چارواکو ترمنځ غیر معمولي خبرې شوې. صدر اوباما نن د یکشنبې پر ورځ خبریالانو ته ویلي دا څومره لویه پیښه ده تر دې زیات ورباندې خبرې کول نه غواړي.
جرمني کې د یکشنبې پر ورځ کېدونکو سیمه ییز ټاکنو کې د کډوالو مخالف ګوند د پخوازه زیات وټونو ورکولو هیله کیږي. د چانسلر انګیلا مرخیل حلقه مکینبرګ ویسټ پومرانیای کې نږدې 13 لک خلک رای ورکولی سي خو الټرنیټیو فور ډویچلند ته هغه خلک رای ورکوي سي څوک سي د مرخیل د مهاجرینو په جرمني کې د آبادولو د پالیسي مخالفت کوي. جرمني د مهاجرینو په حق له جوړ خپل هغه پروګرام غځولې دي کوم کې چې د هغه کډوال چې د شام اونور هوادونو سره د جنگ او غربت له وجې خپل هواد زپکړه کولو مجبور دي او جرمني خپل واته دراتلو اجازه ورکړي وو. مطبوعاتو کې راتلونکو راپورونو تر مخه اي اف دي د مرخیل ماجرونو په حق له پروګرام خلاف سخت مهم چلولي وو ول هله ده چې هم په دې وجبه په دې ټاکنو کې ورته زیات حمایت ورکول سي.
د امریکا په آئنده صدارتي ټاکنو کې د ریپبلیکن ګوند کاندید ډونالد ټرمپ په ډیټرویټ کې د تور پوستکو په یو کلیسا کې په د وینا په محل ویلي هغه غوښتل چې دغه ښار بیا جوړ کړي او د په وینا امریکا کې ډېر شیان غلطي چې سمیدای شي. تر ټاکنو دوه میاشتې وړاندې ډونالد ټرمپ هڅه کوله چې افریقایي امریکایان او نور لژکي رای ورکوونکي ځان ته راجلب کړي. هغه زیاتره وخت سپین پوستکو رای ورکوونکو سره تیر کړی چیرې چې هغه د نورو رنګونو د خلکو په اړه خبرې کړې وي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدر من اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو د یو ساده خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه درته وړاندې کوو. ریپورتونه به هم تاسو ته په تفصیل وړاندې کوو، خو اوس وخت سوی دی د لوبي د خبرونو او د لوبي خبرونو راکول لپاره زموږ همکار وکیل خان سټوډیو ته راغلی دی. هرکلی وکیل خان.
مننه کلسوم. قدر من اوریدونکو، لوبي خبرونو کې کرکټ او کرکټ کې بیا هغه کرکټ کم چې د پاکستان او د انګلند ترمنځ دا مهال په کارډیف کې روان دی. پنځم اوډیای یعنی د سیریز ذخیری میچ دی. انگلینڈ خپل بیٹنگ کړی دا مهال د پاکستان لوبغاړي په میدان باندې موجود دی او لوبه کوي، بیٹنگ کوي. نو تر دې دمه پورې د پاکستان چې کومې وکټې پریوتې دي، درې وکټې پریوتې دي، یو نوي رنځونه کړي دي، اولس ورونه شوي دي. پاکستان ته چې انګلینډ کوم هدف ورکړی دی د ګټې لپاره، هغه 303 رنځونه دي. دا مهال سرفراز او شعیب ملک څوک چې په میدان باندې ولاړ دي. سرفراز د 100 رنځونو سره ولاړ دی، هغه ترڅنګ شعیب ملک څوک چې د 9 رنځونو سره دا مهال په فیلډ باندې ولاړ دی. د غنړوان دی چې کوم لوبغاړي راغلي و، زهر علي په درې درش باندې آؤٹ شوی دی، او دغه شانتی شرجیل خان په 10 رنځونو باندې، او بابر اعظم بیا په 1.5 رنځونو باندې آؤٹ شوی دی. انگلینڈ کې د انگلینڈ لوبډل لخوا چې کم زیات رنځونه شوی دی، هغه کې روی او درې کم نوي رنځونه کړی دي. بیا دغه شانتی 500 یا سټروکس کړی دي، او دا غینه رستو بیا درې درش رنځونه بریسټو کړی دي، او ورپسې بیا دیرش او دغه شانتی لس او پشپاګو 15 باندې د هغوی لوبغاړي آؤٹ شوی، او اخري لوبغاړي جارډن اوورډ نټ آؤٹ پاتې شوی دی په 1500 رنځونو سره. نو په مقرره 500 ورنو کې هغوی 302 رنځونه کړی دي، او پاکستان ته د ګټې لپاره 303 رنځونو هدف ورکړی دی. د دې نړیوال چې کوم 4 او ډی آی میچونه شوي دي، ورځني مقابلې شوي دي، هغه 4 واڼه انگلینڈ گٹلی دی. د دین علاوه بل مقابله چې کوم دا محل روانه ده، هغه دا په د استرالیا لنکا او استرالیا ترمنز، هغه هم 15 اوډیای ده، یعنی 15 یورزنی میچ ده. د دوه لوبډلو ترمنز روانه ده. استرالیا لنکا د استرالیا ته د گټل لپاره د یو سل 15 ویرنزونو هدف ورکړی ده. په مقرره 50 تورنو کې دا محل د استرالیا لوبډله یا کرکټ لوبغاړي غوی په بیټ باندې بیٹنگ کوي. خپل د استرالیا لخوا د اخیری راپورونو تر مخه یو سل او درې کم 76 رنځونه شوي دي، او دغه رنځونه هغوی په درې درې شورونو کې د درېو وکټو په زیان باندې کړي دي. ورته د ګټې لپاره یو کم 70 رنځونه پاتې دي، او 15 وکټې وو وکټې هم وسره دي، ولس ورونه هم وسره پاتې دي د استرالیا سره د ګټې لپاره. د استرالیا او سریلنکا ترمنځ کډوان دي وکتي شي کوم میچونه چې شوي لومبني او ډی آی چې شوی د اګست په 28 نیټه باندې، نو هغه استرالیا ګټلې د درېو وکټو سره. لس پنن لا پاتې بیا دویم اوډیا یا دویم روزه یو روزنی میچ هغه سریلانکا غټلې د 2-3 رنځونو سره. دریم کم چې د اگست پاتې 8 منټه باندې شی او سریلانکا او د استرالیا ترمنز، نو هغه استرالیا غټلې د 2 وکټو سره سلیریش بولن لا پاتې. سلورم اوډیا کم چې د اگست په 1.5 منټه یعنی د اگست میاشتې په اخیره ورځ باندې شی، هغه هم استرالیا غټلې د کوکتی شینو په 13 درو سلورو اوور اوډیاس کې هغه درې میچونه استرالیا غټلې دي، او یو سریلانکا د پنځم میچ روان دی. خو ښکاري داسې چې دا لوبم هم د استرالیا په حق کې روانه ده. نو د دې چې هم کوم تفصیلات راځي تاسو ته بوایو، او که واپس راشو د پاکستان او انګلینډ ترمنځ چې کوم مقابله روانه ده او ډی آی د 50-50 ورونو، نو هغه دا مهال پاکستان خپل بیټنګ کوي. پاکستان چې کوم رنځونه کړي دي، دا غي صورت حال هم تاسو ته وایو، او کوم وکټ چې هم پریوتی یو وار بیا تاسو ته تکرارو، درې وکټ پریوتی دي. دا مهال شعیب ملک او دغه شانتی سرفراز احمد هغه په میدان باندې په کریز باندې ولاړ دي، بیټنګ کوي. پاکستان دوه کم 100 رنځونه کړي دي په 1.4 ورونو کې، درې وکټ پریوتی دي، او اوس هم وتا ګټې لپاره رنځونه هم پکار دي. خو که څه هم ورنو سشتي، خو درې وکټې پریوتی. سرفراز په 6 رنځونو باندې په میدان ولاړ دی، دغه شانتي شعیب ملک په 14 رنځونو باندې.
دا د وایس اف امریکا ډیور ریډیو د ګلاو خبرمن اوریدونکو خبری خبرونه له واشنگټن ډی سی څخه غوږی استه. د لوب خبرونه تاسو اوریدل او اوس هم خبری خبرونه ته ادامه ورکوو. د پاکستان مرکزی کابینې له چین سره د اوږدمهاله دفاعي تړون په باب د خبرو اترو اجازه ورکړې. ځایي مطبوعات د چارواکو له خولې وایي دغه منظوري تیره میاشت لاهور کې د وزیر اعظم میاں نواز شریف په مشرۍ کې ترسره سوې غونډه کې ورکول سوې. تفصیل راکوي ارشد حسین له اسلام آباد څخه په دې رپورټ کې.
د پاکستان وفاقي کابینې د چین سره د اوږدمهاله دفاعي لوزنامې د پاره د دواړو هیوادونو ترمنځ د خبرو اترو پیل کولو منظوري ورکړې. د انګریزي ژبې ورځپاڼه اکسپریس ټریبیون د سرکاري دستاویزاتو په اساس لیکي چې د چین او پاکستان ترمنځ په مجوزه اوږدمهاله دفاعي لوزنامه باندې د خبرو اترو عمل پیل کولو منظوري روان کال د جولای په 15مه نیټه لاهور کې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې ترسره شوې د وفاقی کابینې په غونډه کې ورکړې شوې وه. اخبار وایي چې د پاکستان کابینې ته ویل شوی چې د چین او پاکستان ترمنځ د اوږدمهاله دفاعي لوزنامې د پاره تیار کړی شوی دستاویزات په دوه اړخیزه علاقائی سلامتیا، د یو بل په کورنو معاملو کې عدم مداخلت، برابرۍ او ګټو باندې اړه لري. او د دغه مجوزه دفاعي لوزنامې مقصد د دفاع او امنیت په مدونو کې د یو بل سره ستراتیژیکي همکاري لا نوره سیوا کول دي. کابینې ته ویل شوی چې په دغه مجوزه دفاعي لوزنامه کې د بهرنو کورنو او د دفاعي پیداوار د چارو وزارتونو نه علاوه د جوائنټ سټاف آف هډ کوارټر څخه هم رائے او صلاح مشوره اغستلې شوې ده. د پاکستان او چین ترمنځ د اوږدمهاله دفاعي لوزنامې دا خبر په یو داسې وخت کې مخې ته راغلی چې تیره اونۍ امریکې او هند د ترهګرۍ او امنیت دپاره د یو بل د پوځي اډو او سامانونو کارولو په حق له یو مهمه لوزنامه لاسلیک کړې وه. د نړیوالو چارو ماهرین نظر لري چې اکثر لا د دوه ملکونو ترمنځ اوږدمهاله دفاعي لوزنامې د ملکونو د آزاد خارجه پالیسۍ لارې ختموي. د پېښور یونیورسټۍ د نړیوالو چارو د څانګې چیرمین او نامتو څېړنکار ډاکټر اعجاز دا یو مهم خبر بلي او وایي که د دواړو ملکونو ترمنځ دغه دفاعي لوزنامه کیږي نو دا به د پاکستان او سیمې په راتلونکي ژور اثر ولري.
دفاعي معاهدات ډېر ښه شی هم نه ځکه ته بیا یو اړخ ته بند شي یہ وہ ٹھیک ہے امیڈیٹ گڈے سے لے گئے راشی ہو لانگ ٹرم کے تب بند سے امریکی کا دفاعی معاہدے پاکستان کا روستو ڈیل تکلیف ہو رہے دلے رہے اصول میں جنم کے پاکستان کا پکار رہے کہ انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی ساتھی یعنی کہ امریکی سے جانے امریکی جولائی کے لیے رکھے چین ہمنا اور چین سے اخبار تعلقات ساتھ لے سی اور بہرحال ظاہر اس حکومتی نے فیصلہ کری اس عام خواہ نے اخبار کرا للا کہ گو ہیڈ ورکر ہے ماشاء خیال ہے چین هم تر څور بل سمون سره دفاعي معاهده کې نه راغلی نو دا به ډېر اهم شی چین د پارم پاکستان د پارم د علاقې د پاره او انټرنیشنل پولیټیکل سیچویشن باندې به ډېر لوی اثر غورځي او پاکستان چوایس د پاکستان دا به امیډیټلی کې ایس ویپنز او یو سیبل کې فائدہ راشي خو لانګ ټرم کې پاکستان لیمټ کې پاکستان مینوریبلټی به کم شي اب یو اڑخ تو ادری گی نو اس آیا اگا اڑخ تو ادری دلو کل فیدی گی تو اکثر دے نقصان نم گی دیکھا کہ ڈپلومیسی دا مین زغدارے کے تاسا منورنگ سپیس پکا لگی تا اخوا دیخوا کے دیکھی آگا با ختم کی نو آگا بے کافی نیگیٹیو اثرات ہم ہو رہی تو بہرحال گول کم خواہ سی چیوے کھنا وان
کال 2015 اکتوبر کے چکلا دا چین صدر دا پاکستان پا سفر راغلے ہو نو هغه محل دوالا ہے وادونا پا دے سلا شوی ہو چی خپل منز تعلقات د پیچلی او بدلیدونکو نړیوال او سیمیز حالاتو په تناظر کې یو نوی ستراتیژیکی اهمیت خپل کړی دی. که څه هم پاکستان د امریکای او هند ترمنځ ترسره شوې لاجستیکی دفاعي لوزنامه د دوه خپلواکه هیوادونو ترمنځ یو معامله ګرځوي خو ورسره دا هم وایي باید چې دغه لوزنامه په سیمه کې د طاقت توله خراب نه کړي او د وسلې د یو نوی زغل اساس ونه ګرځي. د خارجه چارو سیکرټری اعزاز احمد چودھری تیرو ورځو کې د سینیټ د خارجه او دفاعي چارو کمیټې ته ویلو چې د پاکستان او چین ترمنځ د مخ په سیوا کې دونکو ستراتیژیکي ملګرتیا په شا د امریکې او پاکستان په خپل منځ تعلقاتو کې راغلی تناو دی. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
قدر من اوریدونکو د وایس اف امریکا دی ریډیو یو ساته خبری خبرونه د واشنگتن ڈی سی د سټوډیو څخه نه پنی غتا سو اوري د مردان په کچری کې سوي ځانمرګي برید چپکی د یارلستنان وژل سوي وونه نه درېمه ورځ ده. په دغه وژل سوي کسانو کې یو پولیس اعظم خان هم وو چې دغه ځانمرګي برید کوونکی د نن کچری ته نه وو پریښدلې او په دغه پیښه کې وو وژل سو. د اعظم خان کورتز مرج همکار ریاض حسین ورغلی دی دا غوی په حق لیو ریپورت شاکی تاسو وړاندې کوو.
د خیبر پختونخوا په مردان ضلع کې د ځانمرګي حملې نه وروسته نن په درېمه ورځ هم په بار کونسل او د وجل شوي کسانو په کورونو باندې د لرې پرتو علاقو نه ګڼ شمېر سیاسي او مذهبي مشران د دعا د پاره راځي. په دغه حمله کې وجل شوي درې د پولیس کارکونکو کې د مردان ضلع د ګړی اسماعیل زی 45 کلن اعظم خان هم شامل وو چې د ترهګر د رامنې کولو په وخت یې د خپل ژوند قرباني ورکړې ده. د اعظم خان د تره زوی عثمان علي وایي چې مونږ په هغو د پخر کو چې د خپل ژوند قرباني ورکړه او ګڼ شمیر خلک یې د نقصان نه بچ کړی دي.
کله دوی باندې دا ګرنیټ رو وشتو د دینه پس د دهشتګرد د دن نتلو کوشش وکړو نو دوی په هغه زخمی حالت کې چې کم دی نو هغه هټ کو او بلاستو شو او ډیر زیات نقصان چې کم کېدن دا غې نه چې کم دی نو هغه ونه شو پل ځان چې قربان کو خو لکه د قوم چې کم بچی دي نو هغه بچ کړو.
په دغه ځانمرګي پیخه کې هغه درې د پولیس کارکونکو چې په ګیټ باندې د سارنې کار سرته رسولو په حق رسیدلی وو. په دوی کې وجل شوی شامل اعظم خان درې کاله وړاندې واده کړی وو خو بچی نه لرل. په کال 1980 کې په ګړی اسماعیل زی کې پیدا شوی اعظم خان د شپږو ورونو مشر ور وو او په کال 1995 کې د لسم جماعت د زده کړې نه وروسته په پولیس فورس کې شامل شوی وو. د تیرو دوو میاشتو راهیسې اعظم خان په مردان ضلع کچرو په ګیټ باندې خپل پرزونه سرته رسول. د نورو وجل شوي خلکو په شان په ګړی اسماعیل کې هم مقامی اوسیدونکي د اعظم خان په وجنه باندې سخت غمجن دي. مقامی د ویلج کونسل ناظم سردار خان ډیو ریډیو سره د خبرو په محل وای چې په اعظم خان باندې د هغوی کلی وران شوی دی.
اعظم خان ډیر خسړیو پر سناس او ایماندار نو په خپل جون کې چا سره شر کړی دی نه هغه کړی خپل ډیوټي او خپل کار بس د قضه د دو کار او جمع بلیدو نو غویا بل ته په ډیوټي او چې ډیوټي نه براغ نو خپل د کور سماته ګوډه به کول زمیداری به کول.
د 14 نوروستو په مردان دله پولیس مرکز کې د پاکستانی ځواکونو مشر راحیل شریف د خیبر پختونخوا اعلی وزیر پرویز خټک او د پولیس مشر ناصر خان دورانی هم د هغوی په جنازه کې شرکت کړی وو. او بیا وروستو د اعظم خان مړی په خپل کلی ګړی اسماعیل زی کې خاورو ته سپارل شوی وو. ریاض حسین وایس اف امریکا ډیو ریډیو مردان.
د وایس اف امریکا جو ریډیو د خبرمن اوریدونکو زو هم شمالي وزیرستان ته چیرې چې د سیاسي ګوندونو ائتلاف په حکومت ژغ کړی دی د هغه بې کورسو کډوالو د بیرته راتګ لپاره د جدي تنظیم وکړي چې له شمالي وزیرستان څخه افغانستان ته اوښتي وو. عدنان بیٹنه اور باندې نور تفصیل راکوي.
پاکستانی چارواکی وای افغان پولیس سره په چرمه پاکستان قبایلی سیمه شمالی وزیرستان ته د عملیاتو وروسته بیا کورسوي کډوالو خپل سیمه د ستنېدو عمل له توندې سره روان دي او نږدې تر 500 سره نه زیاتې کورنۍ بیرته خپل علاقو ته ستانه کړې دي. د شمالي وزیرستان عملیاتو نږدې 100,000 نه زیاتې سیمه ایزو خلکو کورنۍ بیا کوره کړې وي. خو دغه کډوال او سیمه ایز مشران وایي د واپسۍ وروسته دغه کډوال د صحت ته ورپېښو بېلابېلو ناروغیو سره مخامخ شوي. په وروستیو کښې د صحت ساتنې چارواکو ویلي وو چې شمالي وزیرستان کښې د خناک ناروغي له امله نږدې 9 ماشومان مړه شوي او په لسګونو شمېره یې نور متاثره کړي. ځای انتظامیه د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره بیړني ګامونه پورته کولو دفع کوي. خلک وایي په سیمه کې د خناک ناروغۍ وروسته اوس د خارش ناروغۍ وبایي بڼه اخیستې او یو شمېر کسان یې متاثره کړي او د دغه ناروغۍ د مخنیوي لپاره حکومتي چارواکو ته غږ هم کړی. د شمالي وزیرستان د سیاسي اتحاد جنرال سیکرټري غلام وزیر ډیو رادیو ته وایي
کتا خال لورشي او دې کې ډایرکټ بيمارۍ ولاګي بیا څنګه بل میټینګ سره پی ایس ایل سره انا میرا د بيمارۍ دې چې دانه په ولاګي واړې واړې دانه په مړی بيمارۍ وی چې مړی خرابې او چې پرونه راځه کوم خال لاړه په باندې را واړې واړې دانه په بچو نو شوي دي دا اون جسم یې راشي لکه خارښ ونه سايبه ولاګي.
غلام وزیر اول چې عملیات ورسته حکومتي چرواکي په خپل مرزي سره په شمالي وزیرستان کې د کاروباري مرکزونو جوړولو ته وا کوي او لاس پرې پورې کړی دی. زیات کړه په دې کې سیمایز خلکو څخه چرای نه د اخستې سوي او په راتلونکو کې په دغه کاروباري مرکزونو د سیمایز خلکو ترمنځ د قبایلی شخړې رامنځته کېدو اندېښنې سرکند کړي. ویل چې دغه ودانۍ ته سیمایز خلکو په ځمکه جوړول کېږي او بیا واک اختیار نورو خلکو ته وسپاري.
حکومت په خپل مرګي جوړوي دلته مرکیټه ولا یای چې موږ نه امیر کوم ماضی را جوړ شي. هاں یو مسله ده، هغه د دغه حکومت بالکل منی نه. او تاجرون چې کوم تاجرون دي ته یو پر تر اوسه پر یو موازنه ورکړه او دا یو سنگینه مسله ده. دغه په سبو بیا هم د میز سیاسي اتحاد په دمن د میټینګ دی.
د شمالي وزیرستان او سم په زیات شمیر سره سیمایز خلک د کډوالۍ ژوند په تیرولو مجبور دي او د نړیوالو څخه مرسته ترلاسه کوي. غلام خان اول چې دوی سره حکومتي چرواکو د کډوالۍ پر مهال کومې مالی مرستې ژمنې کړې وي په هغه کې اف ډی ایم ای انتهایی د سستۍ څخه کار اخلي. وی ویل اختر راغه او باید اف ډی ایم ای په وخت سره د کډوالو دغه پیسې یا دغه مرستې ورسوي.
اف ډی ایم ای ولا چې کومه رویا استعمالوي دا د ظلم د ستم دی او موږ د نړۍ د یادرې میاشتې پیسې په بده شوې دي. هغه یې میاشتې خو یا پر ایوانو درلارلې دا خل دي دینه پر ولل او د خلته لوی تکلیفې رہی چې نور په کومه چنده کپړې ما پړې په وګو او نرا لکه د دونا چې کیمی د اټا والا دور تا کیم پوری ور کړو دا د هټ خارو په بالکل له خورا کې بدل نه.
یړ دی ویچ شمالي وزیرستان کې د وسلوالو په ځد په پراخه کچه سره پوځي عملیات کال 2014 شې پیل شوی. دغه عملیات د حکومتي چرواکو لخوا ګټور ګرځول شوی دي او په سیمه کې د ترکیتی چارې تر سره کېدو دا وی کوي. خو دغه سیمه د میډیا نظر څخه لري ساتلې کیږي. عدنان بیٹنای وایس اف امریکا ډیو رادیو او ټي وی.
قدرمن اوریدونکو د بلوچستان ایالت چمن شار کې یو جرګیزه غونډه سوي چې په کې د تجارت پیشه خلکو تر پیش مسلو اغوا برای تاوان د غسیمه کې امنیت او کاروبارونو تر پیش مسلو په حق له خبرې سوي دي. تفصيلات راکې نعمت سرحدي د چمن زخه.
دغه یو ورځنه جرګیزه غونډه د چمن د تجارانو د سازمان د چوکاټ لاندې وسوه چې په کې سیاسي مشرانو د مدني ټولنې غړو خبریالانو او د لژکیو نمائندگانو ګډون درلودې چې په کې پسمه کې د رواني بد امنۍ او د سیمې او تجارانو ته ورپیښ ستونزې لکه پر پوله پر تجارت باندې بندیز رنګ مسلو او مشکلاتو باندې خبري وسبې چې په خپل ویناو کې دغه جرګې تر اغلی میلمنو د چمن شار روان حالات ډیر زیات کړکیچن وبلل او د حکومت څخه پسمه کې حالات شکولو غوښتنه وکړه.
یعنی په درې میاشتې کې دننه دننه زموږ په ښار کې وکیسونه د غواکارانو رونماسوي دي ښکاره سوي دي. دلته زموږ سرکار مکمله په امن او امان کې مفلوجه دی.
د بلوچستان د تاجرانو د سازمان مشر رحیم کاکړ بیا وویل چې حکومت په یو ښار کې حالات ښه کړي او په بل ښار کې حالات خرابولو ته پرېږدي. په چمن کې د اغوا پیښې عام سوي دي.
همیشه هر دریم ورځ هر هفته بعد یو یو تجار اغوا کیږي او دغه مطلب دغه سباری رقم اخی بیا را لکی باید د عمل په دچ من شهر کې بند سي. دا یو قبایلی شهر دی، ټول خلک دلته سره پیژني. باید د چ دغوا برای تاوان بازار شې دی، هغه باید د چ دغوا برای تاوان کیسه دلته ختم سي او په دې باندې اف سی او انټیلیجنس ادارې باید د ډیر سټیټ کار وکړي. دا شی باید د ختم کړي لکه د کوچ په شهر کې ختم سلو.
په دغه جرګه ایز غونډه کې شریک د انساني حقوقو د کمیشن غړي پروفیسر سلیم خان وویل په سیمه کې تجارتي دندې په ټپه د درېدو له وجې خلکو وغلاو او نور داسې کارونو ته لاس اچولې دي کوم چې په ټولنه کې ښه کار نه بلل کیږي.
ون یو کمشنر د چمن ویزیت نه دی کړی، یو ډی آی جی ویزیت نه دی کړی، یو آی جی ویزیت نه دی کړی، یو سیکرټری داخله د چمن ویزیت نه دی کړی. حالانکه دا چمن ستون ټیکس ور کوي ټول پاکستان کې د کراچۍ څخه بعد غټ ټیکس دی چمن ته تاجرانی ور کوي. زه صرف انساني همدردی په بنیاد باندې ستا کم کاروبارونه بند سو. دلته د خلکو مشکلات زیات سو، اضافه سو. دلته یقینا ماته د خلکو داسې وویل چې بچان ته شیدیم نسته، د بارډر په اخوا او په دې خوا بچانو څه شیدې نسته، هغه د لوږې څه شاید.
دغه جرګه ایز غونډه کې شریک حکومتي چارواکو مخته د قراردادونو په شکل کې د سیمې د امنیت ټینګښت لپاره غوښتنې کښېښودل شوې چې چارواکو دغه غوښتنې منلو پوره پوره یقینداني ورکړل. نعمت الله سرحدي، وایس اف امریکا، دیوا ریډیو، چمن.
د نړۍ په ګوډ ګوډ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو رادیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ڈی وای زد
دیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ڈی وای.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
قدر منوریدونکو دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دا یو عربیا دا خبرونو تفصیل در توڑاندے کوو قول غوش سی دا خبرونو سر ٹکو تھا
د پاکستان مرکزی کابینه چین سره د اوږد مهاله دفاعي لوزنامې لپاره د خبرو کولو منظوري ورکړې. څېړونکي وایي دا لوزنامه به لنډې ګټې ولري او باید چې پاکستان خپلواکه تګلاره خپله کړي.
دفاعی معاہدات ڈیر خطے ہوں گے اصولاً جنم کے پاکستان کا پکا رہے کہ انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی ساتھی یعنی کہ امریکی پر جولائی کے لیے لکھے چین ہمنا
افغانستان پکتیکا ایالت ومنی ولسوالی طالبانو د نیولو متزاد راپورونه راغلي. طالب وسلوال داوا کوي چې ولسوالی قبضه کړي خو حکومتي چارواکي وایي سیمه په کنټرول کې ده. یوازې یوې امنیتي پوستې ځا پر شا سوي دي.
او د نړۍ د شلو اقتصادي هیوادونو غونډه نن په چین کې په رسمي ډول پیل شوې. د غونډې په ترڅ کې صدر باراک اوباما او شي جین پینګ په دوه اړخیزه همکاریو زیاتولو باندې خبرې کړي. بلې خوا امریکا او روسیه په شام کې د ډزبندۍ لوزنامې ته نږدې شوي دي. د پاکستان مرکزی کابینه له چین سره د اوږدمهاله دفاعي تړون په باب د خبرو اترو اجازه ورکړې. ځایي مطبوعات د چارواکو له خولې وایي دغه منظوري تیره میاشت لاهور کې د وزیر اعظم میاں نواز شریف په مشرۍ کې ترسره شوې غونډه کې ورکول شوې.
پاکستانی طالبانو ویلي د افغانستان په پکتیکا ولایت کې یو ډرون برید کې لږ تر لږه لس طالبان وژل شوي چې پکې دوه مهمه کمانډران هم شامل دي. د ټي ټي پي یو ویاند محمد خراسانی مطبوعاتو ته د ټلیفون د لاره ویلي دغه طالبان د پاکستان قبایلي سیمې کرم ایجنسی ته روان وو خو نور جزئیات یې نه دي ورکړي.
د پاکستان قبایلی سیمه مومندو ایجنسی کې پولیټیکل چارواکي وایي د تحصیل صاحبو په لاندې چمرکنډ سیمه کې د سړک له غاړې بم چاودنه کې د ملیشي یو عسکر وژل شوی. د دوی په وینا عسکر په هغه سیمه کې په امنیتي ګزمه و چې چاودنه ورباندې وسوه. د تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار ډلې د دې پیښو مسؤلیت پر غاړه اخیستی.
د پاکستان پولیس سره نږدې د پکتیکا ولایت اومنی ولسوالۍ د سکوت په اړه متضاد راپورونه ترلاسه شوي. وسلوالو طالبانو ادعا کړې ده چې د پکتیکا ولایت اومنی ولسوالۍ له افغان امنیتي ځواکونو نیولې ده، خو افغان چارواکو د وسلوالو طالبانو ادارت کړې ده ویلې دي چې د ولسوالۍ د افغان امنیتي ځواکونو په لاس کې ده. د دې ولسوالۍ دوی امنیتي پوستې وسلوالو طالبانو نیولې دي.
افغان چارواکي وایي سرشار کابل او کندهار ترمنځ لوی سړک باندې یو خونړی ترافیکي پیښه کې لږ تر لږه 30 کسان مړه او 14 نور ژوبل دي. د چارواکو په وینا د پیښې نن د یکشنبه پر ورځ سهار وختي د زابل ولایت په سیمه کې رامنځته شوې.
بنگلاديش کې د مخالف ډلې جماعت اسلامي یو بل مهم مشر میر قاسم علي د بنگلاديش شهر ډاکا سره نږدې تیزندې کړل سوې دي. میر قاسم د کال 1991 هم د جنگ په مهال د جنگي جرمونو ترسره کولو په تور مجرم ګرځول سوې و.
امریکا او روسیه په شام کې د ډزبندۍ لوزنامې ته اخیری بڼه ورکولو باندې کار کوي ترڅو هغه جنگ ځپلي هیواد کې د نورو بشري مرستو رسولو لپاره اجازه ورکول سي. داسې څرګندېږي چې دواړه هیوادونه لوزنامې ته رسیدلي خو خنډونه اوس هم شته. هیله ده چې د امریکا صدر باراک اوباما او د روسیې صدر ولادیمیر پوتین به د شلو شتمنو هیوادونو د سرمشریزې غونډې په مهال یو له بل سره غیر رسمي لیده کاته وکړي، خو راپورونه وایي تر اوسه په دې اړه څه تیاری نه دي نیول سوی.
جرمنی کې د یک شنبه پر ورځ کېدونکو سیمه ییز ټاکنو کې د کډوال مخالف ګوند د پخوازه زیات ووټونو ورکولو هیله کېږي. د چانسلر انګلیا مرخیل هلکا میکلن برګ ویسټ پومرانا کې نږدې 13 لکه خلک رای ورکوي سي، خو الټرنیټیو فور ډوچلند ته هغه خلک رای ورکوي سي څوک چې د مرخیل د ماجرینو په جرمنی کې د بادولو د پالیسي مخالفت کوي.
د امریکا صدر باراک اوباما او د چین صدر شي جین پینګ ژمنه کړې چې هیوادونه به په پراخو امنیتي، تجارتي او روغتیايي چارو لا نور نږدې کار کوي. دواړو مشرانو د شنبه پر ورځ تر 3 ساعتو پورې ملاقات کړی.
د مسیح برادری روحانی مشر پوپ فرانسیس د اتوار په ورځ بیټکن کې یو غونډه په وخت مدر ټریسا ته د ولی یا صوفي بزرګ ویل دی. په لاتین ژبه کې پوپ فرانسیس اعلان کړی چې د برکت اصلونو په ویاړ کې د کولکتا مدر ټریسا ته صوفي بزرګ ویلو اعلان کوو او دوی به هغه خلکو کې شامل وو څوک چې صوفي بزرګ یا ولی وو او په دې لړکی به ټول چرچ د دوی احترام کوي.
د امریکا په آینده صدارتي ټاکنو کې د ریپبلیکن ګوند کاندید ډونالد ټرمپ ډیټرایټ کې د تور پوستکو په یو کلیسا کې د وینا په مهال ویلي هغه غوښتل چې دغه ښار بیا جوړ کړي او د په وینا امریکا کې ډیر شیان غلطي چې سمیدای سي. تر ټاکنو دوی میاشتې وړاندې ډونالد ټرمپ هڅه کوي چې افریقایي امریکایان او نور لژکي رای ورکوونکي ځان ته را جلب کړي. هغه زیاتره وخت د سپین پوستکو رای ورکوونکو سره تیر کړی چیرې چې هغه د نورو رنګونو د خلکو په اړه خبرې کړې وي.
The Voice of America دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدرمن اوریدونکو د وایس اف امریکا دی ریډیو یو ساته خبری خبرونه لید عوام لري د افغانستان پکتیا ولایت اومنی ولسوالۍ طالبانو د نیولو متضاد راپورونه راغلي دي. طالب وسوال دا وکوي چې ولسوالۍ قبضه کړې ده خو د افغانستان حکومتي چارواکي وایي چې سیمه یې د دوی په کنټرول کې ده، صرف یو امنیتي پوسټه د دوی ز طالبانو نیولې ده. په دې حق له نور تفصيلات راکړي د افغانستان څخه د دی ریډیو خبريال اکمل روان.
لا پاکستان سره پولی تننګ دی پکتیکا ولایت دی اومنی ولسوالی دی سکوت پاړه زید او نکست رپورټونه تر لاسه شوې دي. وسلوال طالبان دا کوي چې د اومنی ولسوالی نن سهار نیولې خو افغان حکومت وای ولسوالی دی افغان امنیتیز وکونو په لاس کې ده. دی پکتیکا ولی ویان نبی الله پرخیل له ډیوی سره په خبرو کې وویل دی ولسوالی پر امنیتی پوسټو وسلوالو طالبانو بریدونه کړی دي او یوازې یو امنیتی پوسټه وسلوالو طالبانو نیولې ده. پرخیل زیاتکړه امنیتی ځواکونو له دې عمله یو امنیتی پوسټه وسلوالو طالبانو ته پریښي ده چې د ولسی خلکو د هستوګنې په ګڼمیشته سیمه کې موقعیت درلود. د پکتیا ولی ویان وویل ولسوالۍ د افغان امنیتی ځواکونو په لاس کې ده او نیول شوې امنیتی پوسټه به ډېر ژر له وسلوالو طالبانو ونیسي. په ورته وخت کې د پکتیکا ولایتي شورا رئیس بختیار همت له ډیوی سره په خبرو کې وویل چې د اومنی ولسوالۍ په بشپړ توګه سکوت نه دی کړی. همت وایي د دې ولسوالۍ دوه امنیتي پوستې وسلوالو طالبانو نیولې چې څو ورځې راهیسې د وسلوالو طالبانو تر سختو بریدونو لاندې وې. خو وسلوالو طالبانو بیا ادعا کړې چې د اومنی ولسوالۍ نن سهار له یو شمېر امنیتي پوستو سره په مکمل ډول نیولې او ګڼ شمېر افغان امنیتي سرتیرو ته یې مرګ ژوبله اړولې. خو دا هغه څه دي چې د پکتیکا ولایت سیمه ییز چارواکي یې په کلکه ردوي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د افغانستان د یو شمېر ولایتونو د ولسوالیو د سکوت او نیولو د پیښو رپورونه زیات شوي دي. کله هم وسلوال طالبان د ولسوالۍ سکوت او کله هم افغان امنیتي ځواکونو له طالبانو څخه د ولسوالۍ د بیرته نیولو ادعاوې کوي. حکمل روان، امریکا غږ، ډیوه ریډیو، کابل.
دوام لري. د نړۍ د شلو اقتصادي هیوادونو غونډه نن په چین کې په رسمي ډول پیل شوې ده. د غونډې په ترڅ کې صدر باراک اوباما او شي جین پینګ ملاقات هم کړی دی او په دوه اړخیزه همکاریو زیاتولو باندې خبرې کړې دي. نور تفصیل راکوي د وایس اف امریکا په رپورټ کې زموږ همکار محمد اکرام.
د امریکې او چین اعلی چارواکو ترمنځ مسلې هغه وخت شروع شوې
کله چې صدر براک اوباما د خالی پورز هنګزو خار ته ورسېدو په ایرپورټ باندې د جهاز نه راکوزېدو لپاره د صدر اوباما لپاره پوړی نوي او چې کله نوموړی د جهاز نه راکوز شو نو نورو نړیوالو مشرانو ته خورکړی شوې سور قالین موجود نه و. په ایرپورټ باندې یو ځل بیا هغه وخت تاوتریخوالی پسې واشو چې کله چینایي چارواکو د وایټ هاوس په فوټوګرافرانو چغې ووهلې کله چې هغوی د صدر اوباما تصویرانو ویستو لپاره په یو خاص ځای ودرېدل. د وایټ هاوس یو چارواکي په دغه ځای کې د مداخلت په وخت وویل امریکا به دا فیصله کوي چې تصویر ویستونکي به په کوم ځای کې خپلې کیمرې لګوي، خو چینایي چارواکو په جواب کې وویل دا د دوی ملک دی او د دوی ایرپورټ دی. دا د دواړه هیوادونو د چارواکو ترمنځ د تاوتریخوالي شروع وه. همدغه چینایي چارواکو د امریکې قومي سلامتیا سلاکار سوزن رایس د صدر اوباما کاروان اړخته د تلو نه د منع کولو کوشش وکړو چې دغه وخت د صدر په حفاظت خصوصي ځواکونو مداخلت وکړو. د خالی پورز ماخام د چین او امریکې لخوا د موسمي بدلون په سر پیرس لوزنامې د توثیق د اعلان وروسته یو ځل بیا د دواړو ملکونو چارواکو ترمنځ سخت خبرې وشوې. دا ځل جګړه په دې وه چې د صدر اوباما او شی جین پینګ ترمنځ د شپې ناوخته خبرو په وخت به څومره خبریالانو ته د دې د کتو اجازت ورکړی شي. چینایي چارواکو ناڅاپه د خبریالانو شمیره د شپږ په ځای درې ته راکمه کړه او وروسته یې یو ته راکمه کړه. د دغه ټولو خبرو برعکس د دې وړاندې د وایټ هاوس چارواکو د امریکې او چین د تعلقاتو ډیر ښه تصویر وړاندې کړو چې پکې د نړیوال موسمي بدلون د لوزنامې توثیق لپاره کوششونه شامل وو، خو په یو شمیر اړخونو کې د نړۍ دوه غټ طاقتونه په سمندري مسلو، د انټرنیټ امنیت، تجارت او بشري حقونو په سر زیاتو شوو دښمنو او اختلافونو ختمولو کې ناکامه شوي. صدر اوباما د چین او امریکې ترمنځ تعلقاتو ښه کولو امیدونه ساتلي وو. په کال 2009 هم کې نوموړي د چینایي مشرانو سره د زیاتو مرستو کوشش کړو. هغه د تبت روحاني مشر دلای لاما سره د ملاوېدونه ډډه کړې وه چې بیجنګ خپه نشي، خو په دغه فیصله د بشري حقونو فعالینو سخت خفقان او مایوسي څرګنده کړې وه. اوباما د صدر جوړېدو وروسته په خپل اولنی کال کې د چین سفر کړو، خو د نوموړي انتظامیه هغه وخت سخت حیرانه شوه چې د دغه سفر ټول اړخونه چینایي مشرانو په خپل کنټرول کې واخیستل. په وروستیو کلونو کې چین او امریکا د یو بل سره په ښکاره د دښمنۍ کولو نه ډډه کوي، خو یو بل ته د شک په نظر ګوري او د یو بل نه مایوس ښکاري.
قدرمن اوریدونکو، د چین د غونډې وروسته د امریکا او روس اعلی چارواکو ترمنځ د شام په هکله خبرې اترې شوې دي. د دې تفصیلات راکوي زموږ همکار شعبزاده.
د چین په هنجوا ښار کې د نړۍ شلو اقتصادي هیوادونو د مشرانو د غونډې په ترڅ کې امریکا او روس د شام په اړه خبرې اترې کوي، او امکان دی په دغه خبرو کې دواړه هیوادونه په شام کې د بشري مرستو رسولو باندې راضي شي. که څه هم امریکا او روس په دغه معامله اخیری معاهدې ته نږدې شوي، خو په دغه کې لا هم خنډان موجود دي. په چین کې د جی 20 غونډې په اړه داسې هیلې هم څرګندېږي چې د امریکا صدر باراک اوباما او د روس صدر ولادیمیر پوټین هم غیر رسمي خبرې اترې وکړي، خو په دغې اړه لا څه انتظامات نه دي شوي. نن د اتوار په ورځ د امریکا د خارج چارو سکرتر جان کیری خپل روسي همسیال سرګی لاوروف سره د ملاقات وروسته خبریارانو ته ویلي چې ځینې داسې مسلې شته چې موږ پې نن خبرې وکړې او سبا یعنی د ګل په ورځ به پی بیا هم خبرې کوو او ګورو به چې په دغه مسلو څه نتیجې ته رسېدې شو او کنه، او د دغې په نتیجه کې به موجودې فاصلې کمې شي او کنه. د روس نائب خارجه وزیر سرګی ریبانک بیا ویلي دواړه خواوې یوې معاهدې ته نږدې شوي او دا وخت یې د جنګ بندۍ عملي کولو مهم کار باندې خبرې پاتې دي. دغه په وینا په دغه هر څه کې تر ټولو مهم ګام به دا وي چې څنګه دغه کار سرته ورسول شي. تر څو چې موږ دغه کار سرته نه وي رسولی، موږ دا نه شو ویلی چې موږ کامیابۍ ته رسېدلي یو. په شام کې روانه خانه جنگي کې تر دې دمه 2.5 لک خلک وژل شوي او د 11 میلیونو نه سیوا د خپلو سیمو نه بې کوره شوي دي. په دغو کې بیا ګڼ شمېر خلک په منځني ختیځ او اروپا کې د کډوالۍ ژوند کوي. دغه جګړې د لاسه بیا په دغه سیمه کې د اسلامي وسلوالو ډلو په شمېره کې هم زیاتوالی راغلی دی. د امریکا او روس پوځي چارواکي د څو اونیو راسې په دې خبرې اترې کوي چې په شام کې د جنګ بندۍ لپاره څه لار عمومي، خو په دغه کې څه کامیابۍ نه دي ترلاسه شوي، ځکه چې دا وخت په شام کې امریکا او روس د جدا جدا ډلو مرستې کوي. نن د اتوار په ورځ د امریکا صدر باراک اوباما خبریالانو ته ویلي چې موږ د روس سره د شام په لانجه اختلافونه لرو، خو بیا دواړه غواړو چې په شام کې امن راولو. د روس صدر ولادیمیر پوتین د خولې بیا دا ویل شوی چې د شام لانجه به په سیاسي طریقو ختمولی شي. ماسکو د شام صدر بشر الاسد مرستې کوي، ولی امریکا بیا په شام کې د صدر اسد مخالفه یاغي ډلو حمایت کوي. د شام نه راغلی یو تازه خبر وای چې ترکی او د دوی مرسته لرونکو یاغیانو د شام په شمالي برخو کې د داعش تندروګون پر ضد تازه عملیات پیل کړي. د خبر تر مخه شل ټینکونه، 15 پوځي ګاډي او ټرکونه د ترکی نه د شام اړخ ته اوختي دي.
دا د وایس اف امریکا ډیوی ریډیو د ګلاو قدر منوریدونکو خبری خپرونه لا دوام لري، خو له خبرونو وروسته به تاسو پښتانه ستوري خپرونه اوري. کوربنه به وینه هیڅ سحر، او نن به میلموي قاضی محمد حامد چې د ډرامو هنرمند دی. کولی سي هم په دې خپرونه کې د ټلیفون لري برخه واخی، خپل سوالونه مطرح کړي. د ټلیفون شمیرې دي 001-202-205-04-03، بل شمیره ده 0800-005-090. او سمزو د پاکستان کرکټ زپلی بلوچستان یلا تولوری ته چیرې چې د سوداګرۍ او صنایعو د سازمان مشر جمال ترکی وای د افغانستان او ایران سره تجارت په ټپه درېدلې دی، په دې چې د پاکستان سټیټ بانک یو نوی بانکي نظام رامنځته کړی دی، خو په دغه دواړو هیوادونو کې دغه بانکي نظام وجود نه لري. تفصیل یې حمید سمسور له کوټې راکوي.
په کوټه کې و خبري کانفرنس ته د وینا پر مهال باندې د بلوچستان د صنایعو او د سوداګرۍ د سازمان مشر جمال ترکی وویل چې د پاکستان د سټیټ بینک د نوي نظام او د نوي تګلاري لامل کېدو څخه له افغانستان او له ایران سره تجارت په ټپه درېدلې دي. د پاکستان سټیټ بینک امر کړی دی چې د دسمبر له لومړۍ نیټې څخه پاکستانی تجاران دي د الکترونیک آی فارم په ذریعه دي د پاکستان له بینک څخه د بارني هیوادو بینک ته دي پیسې ورکوي.
اب ایران کے ساتھ بینک اور افغانستان کے ساتھ بینک ہے نہیں، تو ہم کس طرح بھجوائیں؟ بینکنگ سسٹم ہے
اس لئے ایران او افغانستان سرا بینک نستا مر سنگا دا پیسے واسطو بینک نظام موجودیت نہ لری لدغی پریکری زخا تر ټولو زیات زیان د بلوچستان و سوداګرانو ته رسیدلې دي. زموږ تجارت لئے ایران او افغانستان سرا دی،
ہمارا ایکسپورٹ بھی بند ہو چکا ہے، امپورٹ بھی بند، افغانستان بارڈر پہ بھی ایران بارڈر پہ بھی دونوں پہ بند ہو چکا ہے، اور ایک روپے بھی آج نہ گورنمنٹ ریونیو جمع ہو چکا ہے اور نہ امپورٹ ہو چکا ہے.
د تجارتی تو کوڑل اور راوڑل د افغانستان او ایران پر سرحدی پوله باندې دریدلې دي. یو کالدار هم نن حکومت مالیه نه د جمع سوي. جمال ترکی وویل چې په 2015 او 2016 کې 150 عرب له افغانستان سره او 120 عرب له ایران سره تجارت سوی دی. په دغه کال کې و حکومت ته 14 عرب روپی مالیه جمع سوی ده. د چمن چمبر اف کامرس مشر عبدالله وویل چې د مرکزی حکومت له دغه پریکړې څخه د بلوچستان و تاجرانو ته په کروڑونو روپی زیان رسیدلی دی.
بار بار ہم لوگ گیا، ایف سی والے کے پاس گیا، پاکستان ادھر مرکزی گورنمنٹ سے رابطہ کیا، تو ادھر وہاں پہ ان لوگوں کو بلوچستان کے لوگوں کے بارے میں ایک ذرا بھی فکر نہیں ہے.
تازہ میوے بش پڑا تباہ سوی دی. موش په وار وار باندې ایپسی ته ورغلیو د پاکستان له مرکزی حکومت سره مهم تماس نیولې دی. هلته له دوی سره د بلوچستان د خلکو په حق له باندې د یوې ذرې فکر هم نسته. د بلوچستان تاجران وویل چې له افغانستان او له ایران سره دوی د بینک نظام نه لري، نو هم له دغه کبله دوی زیاتره د مال په بدل کې مال ورکوي. د بلوچستان د تاجرانو مشر وویل چې په دې نږدو کې د افغانستان او پاکستان سره د پولیسو 15 ورځې تړل شوی و. په دې کې و تاجرانو ته یو عرب 4.5 کروڑ روپۍ زیان رسیدلې دي. تاجران وویل چې نن هم د ایران پر سره د پوله د 2-300 ټرکونه له مال ډک ولاړ دي، خو حکومت یې نه راپرېږدي. د بلوچستان د صنایعو او د سوداګرۍ د سازمان مشر جمال ترکی دا خبره هم وکړله چې د افغانستان او ایران پر سره د پوله باندې د تراګرۍ له پیښو څخه هم و تجارت ته ډیر زیان رسیدلی دی. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو ټلویزیون، کوټ.
د میرمنو غږ.
تعلیم حاصل کما، زما مقصد دا دی چې د انسانانو خدمت وکما.
ملالہ یوسفزئی د علم رڼا غواړي.
ډیری نورې خزی او جنکې هم علم، روزګار او خپل حقونه پیژندل غواړي.
د پښتنو په سیمه کې ډیری خزی په دغه ارمان مړې یا سرګردانه ګرځي.
د حق ګټلو او د ظلم تیرې لري کولو لپاره
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د میرمنو غږ پروګرام اوریدل مه هیروئ.
د هر زیارت پورس د شپې نه هونه د لسو بجو پورې.
قربانا وګما جالوان.
مونه اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو یو واسطه خبری خپرونه لید عوام لري او وس یو خوندور ریپورت چې د سواد په شګرام سیمه چیرې سي خلک د سیلګری لپاره زی او الته د وبوزه خوند اخلي او د سیمه د شایستوالي زخه خوند اخلي. په دې حق له تاسو ته به ویډیو ریپورت هم وړاندې کوو او ویډیو ریپورت تاسو زموږ د ټي وي په خپرونه کې خامخا وګورئ. زموږ د ټي وي خپرونه سي د پاکستان په د ماخستان په لس بجې او د افغانستان په نن می بجے به تاسو ته د وایس اف امریکا دی ریډیو د سټوډیو څخه وړاندې کوو او د دې سره سره هم دا ریپورت به تاسو زموږ په وپاړه او د فیسبوک په پاړه هم کته سي د فیسبوک پاړه دا وی او ای ډی وا او زموږ د وپاړه دا www.voadivaradio.com. د دې ریپورت چې فیاض ظفر تاسو ته وړاندې کوي اډیو ریپورت تاسو ته وړاندې کوو.
دا سوات هر سیمه د قدرتی خایست نه ډګه ده او د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټلویزیون په اوریدونکو او کتونکو باندې مونږ د سوات د خایسته سیمو سیل کوو او نن به مو د سوات د تحصیل مدین بشیګرام ډنډ ته بوزو. بشیګرام ډنډ ته د تلو دپاره د سوات سرخار منګور نه تر مدین پورې یو 50 کیلومتره سفر دی. د مدین نه تر بشیګرام پورې بیا 14 کیلومتره سفر دی او بیا د بشیګرام کلی نه د بشیګرام ډنه پورې 2 غنټه پیدل سفر دی. په دې سفر کې پلار کې خایسته ځنګلې قدم په قدم د خوګو او بوچینه او خایسته نظارې په نظر راځي. دا بشیګرام درې خلک ډیر ملمه دوست دی او پلار کې چې چرته هم کور یا یوتن په نظر راځي نو هغه بشیګرام ډن تتونکو ملمنو ته د چای ډوډۍ ست د زړنا خامخا کوي. پلار کې د کلی اوسیدونکو عبدالغفار بابا هم مونږ ته د چای روټۍ ډیر پکلګه ست کوکو او بیا په خبرو کې را سره وې چې د ریاست سواد په وخت کې د ریاست والی میګل عبدالحق جانزیب المعروف والی صاحب هم د ډن ته چکر لا راغلی وو.
خلک دو بس روان دي اوس روان دي مخ کوم روان شي مخ کوم ډیر ته راغلی دي خدای دنیا ته دي والو سي ته راغلی دما یې راځي دمو د مشران جون ته مشو ګورې کړو وانه حلال کړو دزي حلال کړو ګړي حلال کړو
د بشیګرام ډن په لاره کې ډېرې خوندورې نظارې په نظر راځي او دغه ونو بوټو کې د ناستو مرغو اوازونه د تلونکو تنانو ستړیوالې ختم کړي. د بشیګرام ډن ته د رسیدو وروسته او په ډن د نظر لګېدو سره د تلونکو تنانو د وو ساعتو ستړیوالې ختم شي ولې چې دا ډن ډېر زیات خېسته دی. بشیګرام ډن ته راغلی یو سیلګری وایي چې ما ډېر ډنډونه لیدلې دي خو په سواد کې د بشیګرام دا ډن ډېر زیات خېسته دی.
ډن کوم ډېر لیدلې دي خو دا چې کوم دې کوم ویو دا دې چې کوم خوبصورتي دا داس مخ کې نو دي بالکل د دې کوم دا د ټریک خبره وګت دې خبره ستلو شو خو دلته چلالو نو د دې دا خوبصورتي نه د دې بری خوند نه مونږ ته پندوز شو او ډیر مزه مونږ ته منو شو.
بشیګرام ډنډ د ستې سمندر نه په یو لزر 1500 فوټه چوتوالي پروت دی او دلته د جون نه تر ستمبر پورې په میاشتو کې خلک چکر لته شي او په نورو میاشتو کې بشیګرام ډنډ او لارا د وورو ډکا پرته وي. د ستمبر په میاشت کې هم د بشیګرام ډن په غاړه د واورې زاړه چمن پراته وو. د ډن خو شاغرونو کې د واورې ویل کېدو اوبا د بشیګرام ډن ترازی او بیا د دغه ډن نه د اوبا د وړو کې ابشار په شکل کې اوزي. فیاض ظفر وایس اف امریکا ډیو ریډیو بشیګرام ډن سواد.
و اسمان تلاس د عقل نه رسیږي دا خو عشق دی چې په عرش کرسی قدم دی.
حسن خو بس حسن چې هم خدای او هم جانان دی. دی فانی جهان کې بل مشال دلا مکان دے
مصطفی فرمود دنیا ساعتی
د هر جمعې په ورځ د پاکستان په وخت د ماسخوتن د نهونه تر لسو بجو پورې د تصوف او صوفیانو په اړه دا خصوصي بحث اوریدل مه هیروئ.
کیستی تو
او اوس وړاندې کوو یو اداریه چې په نړیوالو او سیمه ییزو موضوعګانو باندې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
امریکا په دنیا کې د نورو علاقو نه علاوه په ابنای هرمز کې هم په ازادۍ سره د تجارتي سرګرمو د جاري ساتلو په یقیني کولو کې لاس امداد کوي. ابنای هرمز خلیج فارس، خلیج عمان او بحیره عرب سره تړي. د دنیا د تیلو 40% مقدار د ابنای هرمز نه تیریږي. دا د عالمی معیشت دپاره ډیر زیات اهمیت لري. په تازه ورځو کې دغه خلیج کې د ایران سمندري فوج د امریکې په سمندري جنگي جازونو ډیری دړکی کړی دي. د ایران د سمندري فوج دی غیر ذمہوارو حرکتونو امریکې سره سخت فکرمند ملکړی دي. د امریکې د فوج د مرکزی کمان مشر جنرل جوزف ووټل یو اخباری غونډې ته د حال احوال بیانولو په موقع خبرداري ورکړې ده چې دې قسم حرکتونو نه د خطرناکو حالاتو راپورته کېدو ویره ده. جنرل ووټل زیاته کا چې د پاراونې دا قسم یو واقع په جولای کې په خپلو سترګو هغه وخت لیدلې ده کله چې د امریکې یو ایس ایس نیو اورلینز نومي سمندري جهاز ابنای هرمز کې لنګر غورځولی و. جنرل جوزف زیاته کا چې د ایران د سپاه پاسداران انقلاب یو سمندري جنگي جهاز چې میزایل پې لګیدلی وو او درې تیز رفتار جنگي کشته د امریکې د جنگي سمندري جهاز گیر چاپیره د پاراونې په انداز کې ګرځېدی. د تیرو څو ورځو راسي مونږ ګورو چې د ایران د سپاه پاسداران انقلاب او د ایران د سمندري فوج جنگي جهازونه دغه سیمه کې د پاراونې کارونه شروع کړي دي. دا قسمه حرکتونه د فکرمندۍ وړ دي او مونږ امید کوو چې د ایران سمندري فوج به خپل پیشورانه انداز کې سلوک راواخلي. جنرل ووټل دا هم وی ایران چې په خلیج کې کم کارونه راخېستي دي بل یو ملک هم داسې نه کوي. جنرل ووټل د امریکې د سمندري فوج ستاینه وکړه چې دوی د ایران د نامناسب حرکتونو په جواب کې د سړي سینې نه کار اخیستی دی او ایران ته ویلي دي چې دوی دې هم خپل پوځونه پوی کړي. جنرل ووټل خپله وینا په دې تجزیه ختمه کړه چې خلیج کې معامله د ایران د مشرانو د خپلواک اختیار او د اثر رسوخ کار کولو له سببه خرابه شوې ده. په دې کې د ایران د خلکو قصور نشته. دا کارونه سیمه کې د غیر محکمتیا را پیدا کولو د پاره د ایران د حکومت د خواهش په نتیجه کې کیږي.
دا اداریا د امریکې د حکومت نظر څرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولیږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگټن ډی سی 20238 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
ما خوب لیدل نتیجه به ډیر در وخیږي. د پښتو ویل نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نه مرور د مومندو شاعر عوض خان دی.
یو بل شعر کې وای:
او پښتون اورور خپل لاټ دې مرز معلوم کا. پښتون اورور خپل لاټ دې مرز معلوم کا. یا خو پتا کی جړې یا بکین سر وخیږي. او د پښتو ویل نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینو د عوض خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
د
د وایس اف امریکا جو ریډیو دا قدر منور دونکو لږګړی ورسته به یو ربیا مهم خبرونو لنډیز اوري او له هغه ورسته به خبرونه وی پښتانه ستوري قربانه به وینا هیت سحر کولای سي چې هم په دا خبرونه کې د ټلیفون لاري برخه واخی. د ټلیفون شمیرې دی 001202050 04 او 03. ل ډیو ریډیو سره اوسئ.